امر زمينه برابر کړي. ميرمن ليلما امرخيل له امداسي خدو څخه ده.
شپګنیم سوه نفره ما په چلستون کې فارغه کړې، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځاینو نه به راتلي، او ډېرې به حتی کرا نه درلوده دې موټر. قسم درته خورمه چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې راتلې به.
نن همدا موضوع چېړو، ملتیا مو وکړئ. پدرمن اردوونکو، له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې طالبانو په خپل دویم ځلي حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بېلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو میرمنو په تېره د هغو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې وټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کابل لپاره سوال او حتی نامشروع کارونه ته مخه کړي. یو میرمن په دې اکله وایي،
په ورځ کې 15 ښځې خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه. دومره ډېر نه وو پخوا. په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به نور ازار هم کار کوم، مثلا کېدای شي پلار به یې کار کوم، کېدای شي خاوند به یې کار کوم، کېدای شي ورور به یې کار کوم، یا خور مور نور کسان هم ورسره مثلا همکاري یې کوله، کار فعالیت یې درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوي، هغوی خو بېکار شوي دي، یعنی مشکلات نه ډېر شوي دي، او اکثریت نارینه هم بېکار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسه ته تر شپږ پورته کېږي. کاروبار نه وي، کور هم کرایه ده، نو د کور کرایه نه چې ورکولی چې کاروبار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه، یو بل دسې د کور خرڅ هم نشي پوره کولی، نو دا خو یعنی ټول مشکل. ما مور پلار مې مریضان دي، همیشه دوا سده کوي، همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو، او پلار مې کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو. د دې دوا وکړ نه سم پوره کولی، نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کومه ورځ مثلا سخته دوا پکاوي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو، څه حالت به راځي. ښځه په 30 روپۍ تن فروشي کړی، 30 روپۍ د اسلامي ده. تقریبا 5 کاله مونږ جنګونه تیر کړي دي، ډېری کورنۍ سره نه ده،
بندوي. افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبرې کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړ باسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک پلال دي، او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بېکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي، نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي، هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده، چې د ده ټول افکار او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره اسلامي هیواد وي، تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي، او تر څو چې ښځو ته مونږ ونډه ور نه کړو، هغه هیواد پرمختګ نسي کولای، هغه جامعه پرمختګ نسي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي:
د افغانانو یو اساس مشکل همدا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې د سیزایونو نه پرېږدي. مثلا رښتیا ځایونه جوړ شوي دي، یو زموږ سره تر څنګ هم ده چې خیاطي زنانو د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم دې خلاف دي. هلته سازمانې ښځې دي ورته پروژه کې استادانو جوړې شوي دي. نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډي یا لاسي صنایعو ځایونو ته پرېږدي. دا مشکلات ته خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل همدا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی نرمښت وښي او د خپلې د ته پریدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چلوي چې کومې اقتصادي مشکل سره مخ شي. په افغانستان کې مثلا جنګونه زیات تېر شوي دي، یعنې موږ زیات مېرمنې وروسته زیات خویندې لرو چې هغوی کونډې شوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغې د دفاع شاهکار شوي دي، مثلا د نورو غلطو ښکار شوي دي. پرېښودل چې دوی کولی شي د خپلو ماشومانو ساتنه پخپله د هماغه د کالوي ګنډلو په واسطه وکړي یا د لاسي صنایع په واسطه وکړي، دا به ډېرې ښې پایلې ولري. دا ښه نظر ده.
لکه څنګه مو چې د خپرونې په پیل کې وویل، یو شمېر افغان مېرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانېدلې چې هم ځان او هم نورو ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده. دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپل په دغه سنترو کې مې سي دي. ما درې سنتر دي په کابل کې فیلان زه فعالیت لرم. ما سره ډېر انجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. حتی هغه انجونې چې پلارونه نه لري زه فیس ته نه اخلم. نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي. زده کړې کوي دوی ته د خیاطۍ او د بخش صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورکي. نو ډېر انجونې هم دغه یعنی نایلې دي، ناامیده دي. باور وکړه زه خپل دوه انجونې له ځان سره کارم اندانې مخلمه. زه کور په کور سروې کوم، زه مل فامیلو سره غږیږم، دوی ته قناعت ورکوم چې دا انجونو ته اجازه ورکړه چې دوی راستي ادې اقل له افسردګۍ نه خلاص دي، له مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې، یعنی نسی کولای چې دوی د خپل ژوند تا هغه تصمیم دی آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه مو ایجاد کړي دي چې دغه انجونې نه امیده نه اوسېږي. ادې اقل چې راستي زه رویه ورکوم، سره غږیږم، دوی سره مشوره کوم، په هر کار کې ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپل غیرت وکړئ، خپل شکر ده ځوانان یاستئ، د موږ د افغانستان د موږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي ادې اقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي او فکر ونه کا چې موږ باید چانس یاستو یا مثال آینده دې موږ څه کېږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دغه شپږ کاله سو دغه شپږم کال د چې زه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې ادې قلم او عرفه زده کړه هم مصروفه سي.
بله لیلا جان، رزوري تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه ځای
ما تقریبا غیر رسمی 15 کاله کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده. 19 کاله مې عمر و، زه افغانستان نه لاړم. واده سومه اول شرایطو کې د طالبانو هغه بلو شرایطو کې. نو زمانه وای واده کړی و، زه لاړم ایران ته. هلته موږ مهاجر سولو، ډېر مشکل و، موږ ته زندگی ډېره مشکله وه. نو ما هلته دا تصمیم ونیو، هلته مې مهاجرینو سره همداسې کار کاوه په بخش خیاطي مړتوزي او دغه به مې ورښودل. 9 کاله ما په ایران کې کار وکړ، ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته. دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم. جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، عضویت اتاقو د تجارت هم لرم، وکاله کېږي. او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم. په کابل کې درې سنټره لرم. فامیلو نه چې یعنی دوی وکولی شي موږ ته فیس راکړه، موږ ترې فیس اخلو. څو او هغه نجونې هغه ښځې چې کونډې دي له هغو نه فیس نه اخلو. بیا دغه 200 افغانۍ چې موږ فیس اخلو، زه جای ورته نیسم کرایه باندې، استادان ورته مجربه نیستم. او دوی سره موږ کار کوو، دوی هغه عرفه زده کوي. ادې اقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا 800 کسه یو سنټر نه فارغه کړه، 250 مې بل سنټر نه، 500 نفر مې بل سنټر.
ډېر ښه. درته وځي که چې په کومه برخه کې دا میرمن میرمن تاسو فارغه کړی؟
خیاطی ده، چرمدوزی ده، مرمردوزی ده، دستدوزی ده، او بل بلستنی دی، ایجاب ده، دغه چیز منگه تولید لرو، قالینی دی، و دغه که منگه کار کو فعالیت لرو.
دغه کم میرمن چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې، اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډیری چې دی و په کور کې کار کوي، موږ اسناد هم ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم. او بل دا ده چې ډیری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي، ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي موږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولید یې خیر ده که عاید هم کم وي کولی شو تا سره کار وکړو. ډیری بیرته له ما سره کار کوي، دا اوس هم د ما هماغه شاګردان یې راسره کارمندان دي، کار ترې کوي راسره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړئ چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ، کومې مېرمنې تاسو سره کارمندې دي، کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت یې په کوم اندازه خراب دی؟
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی، باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هره منطقه کې سنټر جوړوم، خاص د دې لپاره یې جوړوم چې دوی مسیر د لارې نږدې اوسي، دوی وکولی سي چې راسي پیاده راځي بیچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردان شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړي، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځاینو نه به راتلي، او ډېری به حتی کرانه درلوده دې موټر. قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلی به. یعنی دومره په علاقه مندۍ دوی راتلې. اما د ما والا باور وکړه، زړه به مې ورته ډېر خوږېده، ما فیس هم ترې نه اخېسته، د چا چې مسیر لرې و ما فیس ترې نه اخېسته، زه پوهېدم چې دوی نه لري. اما ډېره په علاقه مندۍ به راتلې. نو ډېر مشکلات لري ښځې، خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري، هغه نجونې چې پلار نه لري. یعنی ډېر بیچارهګانې محتاجې دي. بارها بارها دغه خبرې تکرار کړي دي، مایلې دي، بېخي دغه د ما شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده، باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره، زموږ له ښځو سره، له نجونو سره، یعنی دوی مرستې وکړه. او نور دونرانو نه زه دا غواړم، هغه خلک چې دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي، باید مستقیما له موږ سره په تماس کې سي، نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چا ته ورکوي. هغه ښځې چې متشبسینې دي، دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري، دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي. زموږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره، زموږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي، اما باور وکړئ چې اوس هم فساد د ادارې ده، اوس هم پیزاندله ده، اوس هم همدغه خبرې دي، اما څوک چا ته توجه نه کوي. چې واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي، دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني، او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني، د دوی خبرې واوري، د دوی دردونو ته غوږ ونیسي، دوی مشکلات د دې وویني.
اوس که دا راته وایي چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخ دی، داسې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې، د تاسو په سنټرونو کې هلته خیاطي زده کوي، دوی درتلی سي، فکر یې سره قمي، پلار مزاحمت نه ورته کېږي، دا نه ورته ویل کېږي چې معمارا ما ته چېرته ځي.
ډېری ځایو کې حتی په شفاخانه کې چې یوه ښځه ځي، تنا مراجعه کوي د وینې د معاینې لپاره. دا زه شخصا دا خبر درته کوم چې ویل کېږي ورته چې د تا محرم چیرې ده، ته ولې تنا راغلی؟ زه په خپلو سترګو حال مې ولیده په شفاخانه کې، نوم به درته نه اخلم. وړمه ورځ همدغه خبر، همدغه قضیه تېره سوله چې یوه ښځه په سنو سال پنځه څلوېښت کلنه وه، یا په پنځوس وه، وایي ولې د محرم نه ده؟ وا بابا، وایي زه د چه شي محرم؟ زه له کومه که محرم؟ چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته، زه هغه له دې ځای ته تیزه راکش کړم، زه په مرګ حالت مریضه یم، د ما وینه واخلی چې زه د ما معاینه وسي. حتی اجازه یې نه ورکوله. خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفرو ته ورته ویل چې د دې وینه یې واخیسته. دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره. او ډېری د موږ ښځې، د موږ ډېری نجونې چې دي، له همدغه نه هم لږ ذره راس خوري، سې ډېری نسي کولی سي راسي. او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره، او سنټر چې جوړوم داسې ځای کې جوړوم چې د ښځو ته مسیر نږدې، خطر نه وي ورته، په لاره کې پس کوچه نه وي، داسې ځای ته ځای نیسم ورته. دغه شیان زه ټول نظر کې نیسم، ځای ته نوم بیا پس لغه نه زه اقدام کوم. دا اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده، زه باید جواز واخلم، زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم، زه د غوري نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه، موږ ته ممانعت ونه کړه، دا نجونې په لاره کې ونه درې. دغه خبرې ستا واقعیت سره.
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي او په خوا کې قالینې جوړېږي. نور لاسی کارونه دی. کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې؟ قالینه ښه خرڅیږي، افغاني کالی ښه خرڅیږي، څه شی ښه خرڅیږي؟
بل هم افغاني کالی خرڅیږي په خارج کې، په داخل کې نه. او قالینه هم همدغه سي افغانستان خلک خو وسنه لري چې وایخلي. مونږ هم چې د ذکر اخلو، مثلا بل نفر نه اخلو، تجار نه اخلو، وغودی مونږ ته راوړي، مواد راوړي، مونږ ورته جوړو. وخت چې قالینه آماده سوله، دی قالینه مونږ ته 15,000 روپۍ راکوي. هغه اصل مفاد یې هغه اخلو، مونږ خو یې نه اخلو.
یعنی که چیرې تاسو امکانات درلودلی، خپله مواد درلودلی، نو دا ټوله ګټه به خپله ښځو ته بېرته راتله.
هو، دغه د صنایع دستي کار چې د غونډې ښځې کوي، او د ګنډې افغاني کار چې د غونډې ښځې کوي، یعنی دغه ډېری په کابل کې په هر مرکز کې د کابل چې دغه دوکانونه دي، د مردانه نارینه خو دا کار نه کوي، دا خو غونډې ښځې کوي کنه، د لاس کار غونډې ښځې کوي. اما مفاد چاته ده، سود چاته ده، غوته ده. دا ښځې بېچارهګانې چې یوه میاشت، یوه نیمه میاشت په یو جوړ کالی باندې دوی کار کوي، وخت چې آماده سي دوی ته څومره پیسې ورکوي؟ 1,500 / 2,000. یعنی یوه نیمه میاشت فکر وکړه چې دوی ناست دي، ورته بېچارهګانې شپه او ورځ ورته ناست دي، د عینو کار کوي، د لاس کار کوي، خامک کوي، چوبک دوزي ده، موره دوزي ده، مثلا ګراف ده، عینه پټوي. یعنی ډیر میده کارونه د دا ګوره دي، د سترګو له لاسه سړی ځي، اعصاب د سړي ضعیفه کېږي، د شپې نارام خوي چې دا د شپې ورته کښېني، ډېرې ښځې دي بچیان لري، د ورځې کار نه سي کولی، د شپې ورته کښېني، د سترګو دید له بای نه ځي.
بلې، او پیسې بیا بېرته نارینه اخلي د دې لپاره چې ښځې نه سي وتلی بیرون، چې یا خام مواد راوړي یا بېرته دغه تولید شوي شیان خرڅ کړي، پیسې د نارینه وجب کړي، د زحمت ښځې باسي. تاسې غواړئ همدا ووایه؟
هو. په دې چې مونږ مثلا بازار ته نسو تللی چې مواد واخلو، په دې خاطر چې هغه منډیي کې چې دي، خو غونډ دوکانونه د نارینه وو دي. یوه ښځه چې هلته ځي ټول داسې ورته ګوري. اوس خو هېڅ اجازه نشته چې یوه ښځه تنهایی باندې لاړه سي منډیي ته چای واخلي، مجبوره ده نارینه به ځي. او نارینه دا کار چې کوي، مثلا ځي مواد راوړي، دا د ښځو ته یې ورکوي، راحت ښځې په کور کې ورته ګنډي، بېرته د کور له شانه ورته وړي، هغه یو چی ناچیزه پیسې ورکوي. یعنی په دې لهر لحاظ مونږ ته شکست ده، له هر لحاظه.
دغه دومره لونه چې تا کار وکړه، تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلی هغه څه وخت و او څه شی و؟
والله ډېره سختي چې په ما باندې راغله، متاسفانه د ما میړه معتاد و، ما ډېر درد ولیده، 15 اولاده د ما په غاړه و. یعنی د دوی تربیه، د دوی آینده، د دوی تعلیم، د دوی درس، دغه ټول ما د همدغه ستنې له څوکه ما پیدا کړه، او ما خپل اولاد ورسو. ما درې زمن لرم، دوه لورګانې مې واده کړې، دواړو باندې مې درس ویلې، یوې کمپیوټر ساینس ویلې، بلې اقتصاد ویلې، وړکی زویکی مې دلته راسره ده، زمن مې رسولی دي چې خارج کې دي، هغه د درس وایي، هغه مې د درس لپاره لیږلی چې دوی درس وایي، خپل آینده جوړه کړو. په ما عمر تېر شوی ده، ما لیدلی ده یو ښځې ته په تنهایي ژوند ډېر سخته ده، ډېر مشکله ده. دغه اوس هم 30 کاله مې عمر ده، دغه اوس زه په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کوم، اما بیا مبارزه کوم، بیا هم وایم، هر څومره خبرې د خلکو نه اورم، زه په قصه کې نه وایم، مه کوه چې ودې وایي، اما زه خپل کار کوم. په دې خاطر چې زه خدای پاک ته مې غاړه خلاصه ده، نو زه خدمت کوم.
که په دې باندې راته خبرې وکړي چې د تاسې راتلونکی پلان بچې وي، افغان جنو ته، افغان میرمنو ته چې دوی له زده کړې پاتې دي، له کاره راویستلي دي، په کور ناستې دي، تاسو تر خپل توانه پورې هلې ځلې کوئ چې د کار زمینه ورته برابره کړئ، راتلونکی پلان مو څه دی؟
زه غواړم چې یو تولیدي جوړه کړم چې 3,000، 2,500، 4,000، 5,000 کسه ښځې په کار سي. زه دغه غواړم چې دغه ښځې کار وکړه، د اقل مونږ تولید هم د مونږ خپله مملکت ته ښه ده، هم د مونږ خلکو ته ښه ده، هم بېرته سرمایه کېږي، ام د افغانستان قالینې سي مثلا خارج ته ځي، د پاکستان په نامه ځي، دلته جوړېږي، مارک وهل کېږي، مارک څوک وهي؟ پاکستان یې پې وهي، پاکستان یې په ډېر پورته قیمت باندې خرڅوي، اما د خپل په مملکت په نامه یې خرڅوي. مونږ ته ډېر د تعصب ځای ته چې د مونږ خلک ولې خپله خاینان دي، ولې داسې کوي، خپله تیشه اخلي، په خپلو پښو یې وهي. زه دغه خلکو ته حیرانه پاتې یم.
که اوس درته وایي چې ولې دې وغوښتل چې راسې مثلا د افغاني کالی جوړول زده کړې، یا د قالینې جوړول زده کړې، یا لاسي کارونه زده کړې، علاقه دې سره وه، د ژوند مجبوریات و، څه و، ولې دې مسلک ته راغلي؟
علاقه خو مې خپله وه، واقع سره له وړکینې نه د ما علاقه وه، او بدبختانه درته وایم چې زه یو نیم کلنه له موره پاتې سوم، 15 له پلاره، د ما پلار شهید سه، قمندان د فرقې اشت، نو زه پاتې سوم اتره ته. دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته هر کړم، په دې چې ما ډېر مشکلات په ژوند کې ولیدل، فقط د ما عمر په کار کې تېر شوی، په منډو کې تېر شوی. وخت چې واده سولم، زه ایران ته لاړم، له ایران نه چې بېرته راغلم، نه نه کال بعد ما بیرته شپې مکتب ویلی، هم اولاداره وم چیچهداره وم، مکتب م ویلی، میړه مم معتاد و، کار مم کو، ځان مم ورسو، اولاد مم ورسو. نو دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته اړ کړم واقعیت سره، په دې څه زه داسې څومره لکه تیږه غوندې چې هر څونه به ما مشکلات راغله ما شاته واچول، فقط همدغه مې تصمیم په ژوند کې ونیو چې هېڅ وخت به زه له خپلې لارې نه منصرفه نه سمه. ما ته دا ډېر د افتخار ځای ده. زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم، زه فقط غواړم چې د ما امنوه د ما ښځې هغه نجونې چې د ما لورګانې دي، ما ته د افغانستان غونډې نجونې لورګانې مې دي، زه غواړم چې دوی مشکلات ونه لري. زه غواړم د دوی لاسنیوی وکړم چې مې چې له وسې کېږي ورته کومې تر هغو چې ژوندی یم. بیا چې مړه سوم بیا خیر ده، یو دوه خبره راته وکړه.
بلې، که داسې اوس راته ووایه چې افغان مېرمنو ته څه ویل لرې؟ تاسې هم د ژوند ډېرې سختې تېرې کړې، مګر بیا مو مبارزه کړې ده. د تاسو په مرکه کې معلومه سوه چې تاسو هېڅکله ماته نه ده منلې. له خپلو تجربو نه، افغان مېرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې تېروي، د طالبانو نظام هېڅ کار ته نه پرېږدي، درس ته یې نه پرېږدي، تاسو دوی ته څه ویل لرې؟
دوی هېڅ وخت باید ناامیده نسي، په دې خاطر چې مونږ دغه ژوند کې ناامیدي له پښو نه سړی غورځوي. باید خپله خپله دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا. او بل دا ده چې دوی یعنی ناامیده نسي، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هېڅ وخت باید ځان داسې نه کړه چې زه ولا یوه ښځه یم ناتوانه یم. نه، هېڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده. مونږ د افغانستان خویندې او د مونږ میندې یا د مونږ مورګانې یا د مونږ د خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د مونږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي. یعنی دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
قربان دسم، ژوندی اوسئ.
له حقوقي ارس هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمينه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره.
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت داسې فکر وکړئ، په خپل هر کورنۍ کې باید تان ته هدف ولري. که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي، باید دوی ملاتړ وشي، دوی کومک وشي، دوی سره مرسته وشي. چاره چې نه لري د ګلدوزي ده که نور دغه عرفه ده نور شانس دوی زده کوي، دا دوی شرعي حق ده. دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي، کومک ورسره وشي، امکانات ورته برابر شي. دا د هر نارینه وظیفه ده. دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې مانا ځان داسې مسؤون احساس کی، دسې د امنیت ساحه کې دوی احساس کی، او دسې د شهامت او د غرور او د افتخار حس ورته پیدا شي. سینه ما ورونه د ما د خلکو د ټولنه د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي. په خې کار کې هر څوک کار کوي، باید ورسره مرسته وشي. مونږ دسې خلک لرو چې متاسفانه تحصیل نه لري، تعلیم نه لري، غواړي سم دسې نور خلک مو وسي. یعنی دسې خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو، مثلا یو نیم خلک چې مکتب ته دي لکه علاقمندي خی ورته وایي سوي سدونه خلک مکتب وبیل څه وکړي څه وکړي. داسې بې ځایه شعارونه، بې ځایه خبرې، بې ځایه ذهنیتونه خدا متاسفانه دا ستا په مدو موطن کې. او دا دوی حق دی که کوم شغل یا کسب و کار و سده قوانین و منافع و د نورو خلکو د ازادۍ و مخه نه نیسي. حق لري که ښځه ده که نر ده، تو هر کار ته دي، باید دوی ته زمینه مساعده سي، ورته کار پیدا سي او ژوند وکړي. استقلالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې دا اهمیت لري. او دا مدور شیان دي او دا لیکل سوي دي په منابعو کې. ستا د هر ښځه چې استقلالیت ولري، لکه تاسو که د پیغمبر سلم د ژوند د هغه وګورئ، د خدیجه الکبرا مخکې د پیغمبر سلم واده وکړي، د تجار و تجارت کوو، یعنی استقلالیت درلود. بیا وروسته خپل تجارت پسې تلله او د ژوند کوو. دا په دې معنی نه دی چې کوم معنی نشته، یعنی نه اخلاقي معنی ده، نه دینی معنی ده، نه اجتماعي معنی. او دا خلک څه بده کې شلکی کې خپل خویندې یا خیزه یا دا کسان نه پرېږدي. دا دوی متاسفانه جهالت دی او بده کې شرعي دلیل نه لري. دوی
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافیې مضمون بیان شي. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. هیله ده تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د آسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتره مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګۍ سمندرګي ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه وینئ چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري. نو دې مسالې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي، خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. ښوونکی به راته ووایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې له شته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا لګنو زیرمو هم برخمنه ده. خون کوي بنن راته وای چې لدی قانونو ته لاسه شوی مادنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړي. دا ټولې پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچ څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تاوده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه نا څه ټول اروپا د پرا مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خان وګرځي. سنرم علاقې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوې ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی معتدل او بارانی وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډېره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 تر 100 میاشتو کنګال وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د غنو کې غنو ترڅنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې غنی ژبه شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا غنی ژبه دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لوی وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږیست. د خبرونې په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګو حوزه را وپیژندله او دا مو هم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کېږي. په نننۍ درس کې یو په زړه پورې جغرافیایي موضوع لولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لورې د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند د لسپیس طرحه کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1855 میلادي کال کې پیل او په 1800 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې وو. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتره دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 70 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 50% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 45% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر بادشاه جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیه څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیه کې څه ونډه لري.
د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خبريږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیر شوی وخت هم دومرو اله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفاده په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته ځواب وای. تر بلې خبرونې ته خدای پامان.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه لتاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
چیز ہنو نہ ویرو خان دش خفدی قاتل لو مكتبو مزرا خفدی.